درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې، ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
سالنګ لوی لار له دواړو لوریو د 303 404 او 580 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناژ لرونکي بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ راتګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي، چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace.
Pakistan په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او وړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي ترجمې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقې اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ پر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نعمان شاه، علي احمد، جمشید زدران، حسن اساخیل، وفی الله ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیمو 80% غنی کېده وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیمو په غنی کېده کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیمو 80% غنی کړه د ایران د هغې توجیه خلاف بللې چې اتمی پروګرام د ملکی مقاصد لپاره دی. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو سرعت ډیر کړی او اوس په کافي اندازه 80% غنی شوی یورانیم لري چې که یو څه نور غنی کړي درې اتم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابې شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ، د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوې چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده.
نور بس دی، شکسته سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته تشرغ لاس زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه موږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221250401. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420223001111. پر دې موضوع نن په نور بس دی خپرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارکزی، د ښځو د حقونو فعاله اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعاله اغلی سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل سوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، ستاسو محترم میلمنو ته، او ستاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تات کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو د لپاره، خصوصا د نجونو د لپاره. هغه نجونو د لپاره چې دوی لازم او دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. موږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړل، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی له خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې موږ د هغوی روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تېر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې دا ټول نقص شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقص کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقص شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو اب آد ډېر زیات دی چې باید وغږېږو. زه به بیرته ساسو بل ځل بیا په وایي کوم بیا بل د فنکشنو غوړه راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریه بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلی ځاځی را ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر به را سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو، دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټولو افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس د خبرونه ده. زما لالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023003111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریکه کړئ او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راواخلم او تاسو ته به یې ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریہ بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی، ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاکله باندې یو ډیر ښه کال نو. په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د شوزو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په شوزو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی دوی په سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې، د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړل. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شوزو د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندې کول و هلته کول د دوی لپاره هم د دې ترڅنګ حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو دپاره د اماراتو دپاره جوړ سوي و چې دوی باید لاړ سي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثر محرم نه لري دې سفر باندې. الان چې تاسو بهتره پوهېږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د شوزو دپاره او د نجونو دپاره لیلي چې همیشه دوی به هلته اوسېږي، او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځفې هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ په نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو دپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د
آخرنه گزارش چه سیزن اغلو فرایدن سیزن اغلو جوڑ اکرل در پاقه که هم ذکر سوی بو دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیجندلو د پاره تروسه پوری هم لیدل کیجه. خو کچونی هم بهرنی مراسی د افغانستان د خلکو د پاره او مخصوصا د شدو هغه شدینه کار کون که چی پا دولتی او نادولتی مواساتی که کار کول د اغوی د بیکاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کیږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ دپاره د زمينه برابرولو د لپاره او د ماشين د خیاطي ورکولو ویشلو د لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو د لپاره شته هڅول کیږي. او متاسفانه دا یوازې نه لاره ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دوی په خاطر باندې ونیول شول او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه دننه په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو دپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین دپاره د دې څخه د مخکې وه نن سبا هېڅ داسې اداره نشته چې ښځې وتوانېږي ولاړ سي او خپل یو شکایت سرچ کړي. متاسفانه ډېر په خواشینۍ سره باید ووایم چې په افغانستان کې دننه د دولتي مؤسساتو دروازې د ښځو په وړاندې تړل شوي دي، حتی که چیرې دوی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو دپاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نا دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د ښځو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل شو چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دي د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او درغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کیږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دغه ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویلري یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته چې رسېدلې دي پیسې ټولولو او شدې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستر کچه باندې کندې یتیمان معلول و معیوب خلک مشتپات سوله، د هر رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دوی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکوي دا هم یو
ش ډیر مننه اغلی بارکسی زبیر ته تاسو تر اعظم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلامونه نیک لختره امه پاتمه ومنه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
نیکیل احترام مات شغلی شکریا بارګزی تمړنی کوم تاسو د غادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزه یم د غړې د ایران سمرستان. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورکړي، نه د جمهوریت په وخت کې وشو حقوق پراور کول دي، نه وس ورکول شوی دي، نه په تېرو کې داسې شوي دي چې دوی ښځو ته حقوق ورکړی دي. په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې ښځه در په دره ده، ښځې ته هیڅ حقوق نه دي ورکول شوي. که دوی وایي دي موږ ته شریعت په رڼا کې دوی ته حق حقوق ورکړی دي، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړی جمهوریت او شعار چې په افغانستان کې ویل چې جمهوریت دی، ازادي ده، هېڅ ازادي ښځو ته نه ده ورکول شوې. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل، په افغانستان کې هېڅ چا د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکریا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دی یا ښځې کوي یا ماست ول خرشتان دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې هم ټولو پیسې ټولې کړې، اوس په ترکیه او په آیرلینډ او په امریکا او په نورو نورو ځایو کې خپل شکوشات کوي. موږ د افغانستان ملت تر په در یو، دا نه چې یوازې ښځو ته حقوق نه دی ورکول شوی، زموږ د ملت خلکو ته یوه تم حق حقوق نه دی ورکول شوی. ټول تر پښو لاندې شوي دي، هېڅ چاته حقوق نه دی ورکول شوی. یوازې ښځې نارینه نه وایي چې موږ حق نه ځو، موږ بیا تعلیمه کیږو. دا د افغانستان خلکو ته زه دغه ملت ته وینم چې یو ظالم و پر دوی اشین دوی ته کوي. دغه ذهن سازي نه ده سوی د دوی دپاره چې دوی د یو دولت ته سره په سره کوي کار وکړي، دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین راګېږي چې دا موږ ورځ په ورځ شهر او مخته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید روان یو، مخته نه ځو. خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل تر چې ښځېمو د تعلیم ته پاتېږي، دوی غږ نه پورته کوي. بس دغه سې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیسو څو د پاره یو غږ پورته کوي، ښه تاسو کنه یو څو کم غږ نه پورته کوي، خو په کور کې قرار ناشته څه که ښه دې تعالی مې کیږي به تعالی دې څو دغه فکر نه کوي چې سبب موږ نه ډاکټر لرو، نه به ښه لرو، نه به ښه د پیو دفتر کې لرو، ولې چې نار به ګرځا کار کوي. نو د شکریا باندې سجدې خوشاله دي ماجر لري.
بلې، ستاسې ږغ مات مات کېږي، خو ستاسې هدف مې واخیستې او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسې نظر موږ واخیستئ. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. شا فکر کوم چې ژغې قطع سو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ. دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسې نظر موږ ته مهم دی. د واټساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسې نظر په دې خپرونه کې راواخلم. اوس هم خپلو میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ، تاسې چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې حصی د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي ښځې؟ او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولای سئ چې یو څو بیلګې موږ ته ووایست؟ او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې.
ګوري تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلوده او دا خوب او دا هدف درلوده چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټره شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر و او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولی دی چې کچېری زمينه دې ته مساید شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سې خوځو سره هم په تماس کې یاستو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوستې دي، او یعنی ډېر ژور او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو، خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلشته، او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی، غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کوو، او بین المللي تجربه یې درلوده. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 مونږه په پولیس او په دغه کې په خزینه کارکونکو کې درلوده، مونږه قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د خزو په مسایلو کې او فامیلی مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کاوه، انوالی که کار کوي، بلکې دوی د مواد مخدر د پنورو جرایم په ضد مبارزې نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوي، یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډیر مننه اغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر اځمه تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې بنور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو ټلیفونونه بر واخلم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی اغلی شکری بارکزی او اغلی نظیفه حق پال دی د دې خبرونه ل درې ملمنی اغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشير خور، سلامونه او نیکه هلي ومني.
وعليكم السلام، ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې دی. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکي، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پرشنو کی هر وخت زخبر نوم معرفي کوم دما کشمیر خان زرملوال منون در خیبر پختونخوا هر پر نه معرفي کنه ولې بیا هم سلامونه تاسو ته د زده اوریدو راجو اوریدو دوارو مرمنو ته وړاندې کوم سلامونه مې ته هېر
مننه زرملوال صاحب تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پښتنه لري که د موضوع په اړه باندې تبصره کوي او که تبصره لري مهرباني او پښتنه هم کولای سي
نه زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم ملالې جانې
سمه ده ولې نه مهرباني
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه هم وکړو دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې موږ معلومه ده یا مثلا ما اورېدلې دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا د یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چلچلند کوي یعنې په قانونو خبره ده یعنې دا د نن ورځې نه ده نه د هغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځته راغلی د نه هم مخکې زور زیاتی به کېده مثلا ښځې وي هغه به په بده کښې ورکول کېدي کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه یا به یې د زیارت په بانه باندې بوکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو هغه به یې چې بوکړه ته به یې هلته په کور کښې کېنوله وایي دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا تې به هغه خبره هم نه وه او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی دا هر وخت پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کښې هر وخت وو نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کښې دي محترمې ملالۍ جان کومه دې چې ما ته معلومات ته ښځې به په مطلب په بدو کښې ورکول کېدې یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا دې ما ده د پلانکې خور یا لور دا دې ما شوه یا به یې نور داسې مشکلات وو تلو به غرو ته خس به یې ترې راوړو درانده درانده کارونه به یې ترې کولو او اوس یې هم پرې کوي یو خبره دا ده او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزې دور و دیارلس کاله اووه کاله د اشرف غني دور و په هغه وخت کښې هم ښځو یې روغه ورځ نه دلیدلې ځکه چاپې به وې مشکلات به وو کور باندې به ورغله ښځې به هم شهیدانې کېدې یعنې ټوله کورنۍ یو خو دا خبره وه او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کښې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره د دې زموږ او د تاسې په ټولنه کښې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري ښځه پوهه ونه لري نو هغه ښځه به یعنې ډېر مشکلات او ډېرې
ډېرهمنځکه
لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بلې بلې ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسې د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو مېلمنو څخه اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې آغلې بارکسۍ ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درېو خبرو ته اشاره وکړه د وویل چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي د بیا درېیمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوئ فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی وو د ښځو دپاره
مننه ملالۍ جانې حداقل زه غواړم صرف څو بېلګه ووایم د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق دپاره چې مکتبونو دروازې خلاصې جنجال او ستونزه نه وه موږ هر کال ډاکتران انجینیران ژورنالیستان
او کارپوهان به د افغانستان د پانتونونو څخه فارغېدل. د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چې هم ښځې په کښې کار کول هم نارینه، یعنې دومره فقر و غربت سره چې نن سبا ښځې مخامخ دي هغه وخت مخامخ نه وو. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار که نه وای سوي نو نن افغان میرمنې په دې نه پوهېدل چې د دوی حق څه دي. کېدای شي د دوی هدف د بنسټیز کار څخه دی چې یعنې ستونزې په ټولنې کې په هره دوره کې د حاکمیت وه. زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هېڅ ستونزه نه وه. که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم، څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم، تر شل نه اضافه یو ویشت کاله، همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به هم خبرې کولې، سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله. نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي، دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه، نو که چیرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای، زه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معضل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل غږ نه پورته کوي، او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی، زه دا خبره سل په سله ورسره منم، موافق یم، مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي. د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي، پوهنتون ته ولاړ شي، درس وایي، نجونې نه شي کولای. الکان یا نارینه کولای شي چې د خپله کوره څخه سفر وکړي، باندې ولاړ شي، څوک پوښتنه ورباندې نه کوي، ښځې بېچارهګان دا نه شي کولای. د الکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې دي کار دپاره، متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي. نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بېلګه ته وای شي چې دوی ته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دی چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې څه رقم وي، متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو. د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا هغه ستر متاسفانه معضل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینه و دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل غږ پورته کړي، او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو پاکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ دې خپل غږ پورته نه کړي، که پاکستاني راغی در باندې حاکمیت یې وکړي، که ایرانیان راغلله، که روسان راغلله، که امریکایان راغلله، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرسته اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم اداره ته واړی یا د خپل شتون د پاره خپل تعریف وکي په د قانون په چوکاټ کې یا غسی قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلي دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تکاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت لګیدلې دي او دوی داسې فکر کوي چې ولا دا ګر د شیان د طالبان د خوا څخه کیږي. موږ خپل دیني عالماو ته احترام لرو مګر په دې هم پوهیږو چې یو دیني عالم یو کانال نسی جوړولی، یو دیني عالم یو تونل نسی جوړولی، یو دیني عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دیني عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان اوسي. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پي په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع لپاره څه لري؟ دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارونو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې ده یو شتمني ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستر جفا د خلکو سره سره، مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونی نارینه وو ژغ اورېدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سره زیاده کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن ورځې څخه جوړ ده او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غو اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان میرمنې نه هغه کم حق وایي نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لرو، یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز مشتیات، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیکه توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه مالاله جانی. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی هغه خلک همداسې غواړي، نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یا هغه ساختاري چې
تاوتریخوالی ترمنز باید یا تفاوت تقایل شی. معنی دا چی یو تاوتریخوالی دا چی یا اغا دودونه دی یا اغا مشکلات دا پر طولنه که چی اغا کیگی چی فرهنگی وی، اغا کیگی چی اقتصادی وی، اغا کیگی چی اتا روانی وی. روانی معنی دا چی پا اغا طولنه که چی دا جنگ نواتلی وی مونگا گورو چی تلویخ کالا تقریبا مونگ پا جنگ کی استو. نو بعضی دودونه پاتی کیگی، بعضی مشکلات پاتی کیگی او اغا مشکلات دا حالا حل کول دا پارا یعنی پدیشل کلونو که چی جمهوریت پو وقتی اغا کارون چی وشو مونگ وای چی اغا کارون بنسیتیز نو یا طول خلق ورسخه استفاده و نکلشو یا ادقال دا خلق و دا وضعیت دا تغییر دا پارا پر دیر وسیع توگا بانده تغییر دا نورل از فکر کام چی یا دلیل داده چی مون باید دیر غد توقع نلارو زکر چی داغا اجتماعی تغییر چی دا وقت تا ضرورت لری او دیر اساسی کارون تا ضرورت لری چی شل کالو که او آغا محدودیتون چی دا اقتصاد لپالا و دا جنگ سر منگا مخامخو د نور مسائل سره مخامخ وو چې معنی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بلاخره تغییر راشي په ټولنه کې. نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شو ویل طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لیست کې وګورئ دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد ته او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نه شي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه هلته قاضي عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې که قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ولې څه وشي
مېرباني
دا چې څه وشي سفیر صاحب ارزای ډیر ورته ښه اشاره وکړه زه صرف دا غوې خبره په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا اسلامي حق دا کلتوري حق دا متګم بشري حق دا د یو طرف ته پرې دی آیا د یو کورنۍ مثال کتا سو واخلې یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلې آیا یو ټولنه بیل خزي د وندې څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وايي چې نفوس مونږ په فقر کې دی یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه ایا د دې حالت څنګه وته شو بل دینه چې خزي په ټولنه کې رول ونه لري ام دا وسته اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوې دي د طالبانو لخوا او هغه سره چې د فعالیتونه ودرول شوې دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی
ډیر مننه غلی حقپال اوریدونکو تاسو زموږ غغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیم واوریدل زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نزیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې زموږ نور پښتني هم پات سوی چې باید اغلی بارکسی څخه مو اوریدلی وای خو وخت اجازه نه راکوي اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شذو لپاره څه ډول وو د شونځي د بندیدو په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شذو د حقونو فعالانی بندسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي چې همدار از دنجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسو چې دوی ته ورکول سوی و د یو بل هیواد لخوا څخه خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ور نه کړ چې د زده کړو لپاره بلاړي سي همدار از په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید غوندي ترمینالوجي وکارول سوله او شته لکاره څخه به برخه کړای سوی د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې د دې ترڅنګ غلی بارکزیت ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوی دي لکه نانوایی او خیاطی او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي او ریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدل دی بل اونې به بیا له تاسو سره يم تر بیا مو پر خدای سپارم
تیرشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
जाना